السلام علیکم په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هیروئ، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم پیل د سات په خبرونو کوو. یو نامعلوم کس پرون جمعه په سرپل ولایت کې د شیعهګانو د ماتم د مراسمو لور ته لاسي بم غورځار کړ چې په نتیجه کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو د سرپل د والي ویندوی مولوي حسیب الله مسرور سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه پرون تر غرمې مخکې د سرپل په توحید آباد سیمه کې شوې ده. د همدارز ویلي چې د ټپیانو وضعیت ډاډ وړ دی او هیڅ یو له جدي خطر سره مخامخ نه دی. د هغه په وینا په دې پیښه کې اووه تنه حسیني ویر کوونکي ټپیان شوي دي. تر دې یو ورځ مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې داعش له یو کال راهیسې د سګنې عاشورا د مراسمو د ناامنه کولو لپاره دسیسې جوړې کړې وي، خو د دوی امنیتي ځواکونو په ټول افغانستان کې هغه شنډې کړې او د عاشورا مراسم په امن کې ترسره شول. چین په تورخم کې د کډوالو په یو موقتي کمپ کې له پاکستان څخه راستنو شو کډوالو او بې ځایه شو ته مرسته ولېږله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیک اپ موټرونه او همدارس خیمې شامل دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري موقت کمپ کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي کسان پکې میشتې. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو طوفانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. د ترکیې د همکاری او همغږۍ ادارې تیکا د $55,000 په ارزښت د هرات د حوزوي روغتون د سرطان څانګې ته 40 روغتیایي وسایل او تجهیزات ورکړل. د تیکا مسؤلان وایي دوی د دغه روغتون د سرطان له څانګې سره د 40 طبي وسایلو تر څنګ د یوه اندازه درملو مرسته هم کړې ده. افغانستان د سرطاني ناروغیو په درملنه کې د وسایلو او درملو د کموالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او د سرطان په ناروغۍ اکثر اخته کسان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د تشخیص او درملنې څانګه له څه باندې 4 کلونو راهیسې فعاله ده. د دغه روغتون د مسؤلانو په وینا په تیرو 4 کلونو کې هلته د سرطان 2300 ناروغان تشخیص او تداوي شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمیتری ژرنوف د روسیې له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د تیلو د تولید په برخه کې د موسکو او کابل ترمنځ همکاري له مخکې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلي دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکارۍ ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وویل دوه اړخیزه سوداګري اوس څو چنده زیاته شوې او هغه د روسیې لخوا د غنمو، اوړو او غوړیو او د موټرو د تیلو په ګډون ځینو برخو کې پرمخ ځي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل وایي په بنو کې د پاکستان د پوځ له لورې پر سوله ییز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریونوالو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سوله ییزې غونډې په اړه ورکړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لورې د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د سازمان په بنو کې د چارواکو له لورې په داسې حساس وخت کې د موبایل او انټرنیټي خدماتو بندول په بیړني حالت کې د ناسمو معلوماتو او په خلکو کې د بیرې د خپرېدو سبب بلل دی. د پاکستان پوز په بنو کې د پرونی پیښې چې له کبله یې نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ملامتي د پښتون ژغورنې غورځنګ په غاړه اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوز بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې یوه یا دوه اونۍ شاته دی. انتوني بلنکن د جمعې په ورځ وویل د دې لپاره چې اټومي موافقه له پامه غورځول شوې ده ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو له جوړولو سره لږ تر لږه یو کال واټن ولري اوس ښایي یوازې یوه یا دوه اونۍ ورته په کار وي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې په کلورادا کې په غونډه کې وکړه او په ښکاره یې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه لا اټومي وسله نه ده جوړه کړې. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستیو راپورونو له مخې ایران اوس یورانیم 60% غني کوي او که تر دې ډېر غني کړي دي درو اټومي وسلو لپاره کفایت کوي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام هدف یې په بشپړ ډول سوله ییز دی، خو د اسلامي جمهوریت چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې که پر ایران برید وشي او یا د اسرائیل لخوا د هغه موجودیت له ګواښ سره مخامخ شي، ښایي پر خپل اټومي پروګرام بیا کتنه وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر سوله ییزو لاریونوالو ډزې غندلې او لاریونوالو ته په اوښت مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. لاریونوال بیا وایي چې هدف یې په سیمه کې د امن ټینګښت و. د خیبر پښتونخوا ایالت یو شمېر اوسېدونکي بیا د پاکستان د پوځ لخوا د عزم استخدام په نوم پیل شوو پوځي عملیاتو ته هم اندېښنه لري.
په داسې سراسر عوام ته نقصان دی، ځکه چې پاکستان مخکې شکیم عملیات اعلان کړل د ضربې عذب په نومه باندې د وزیرستان بلکې د ټولو قبایلي ټیم په کورینه کې د دې نه پوتې شوی سامان و. په لاهور کې د شالامبر ملاوېدل او د شالامبر په کراچۍ کې ملاوېدل.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په پشین منډۍ کې پرونی اور لګېدنې هټیوالو ته د میلیونونو افغانیو زیان اړولی. یو هټیوال چې ټوله پانګه له لاسه ورکړې په زړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل د ځوانانو لپاره تاندې څانګې. د ازادي راډیو اونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر سوله ییزو لاریونوالو ډزې غندلې او ویلي د لیداو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو د 50 تنو د وژل کېدو او له 40 د زیاتو کسانو د ټپي کېدو په اړه اندېښنه لري. د ناحکومتي او خپلواک کمیسیون پرون په خپل بیان کې همداراز ویلي چې زرګونه کسان د ناامنۍ د پای ته رسېدو او د پوځي عملیاتو د نه کېدو لپاره راغونډ شوي وو چې ډزې پرې وشوې. په بنو کې خرکو په داسې وخت کې د امنیت د غوښتنې لپاره لاریون وکړ چې یوازې پرون د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د څو خونړیو بریدونو راپورونه ورکړل شول. تفصیل له عصمت سروان.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون او یو شمېر سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلې دي. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په نتیجه کې لږتر لږه 15 تنه وژل شوي او تر 40 ډېر نور ژوبل شوي دي. پرون ځایي روغتیایي مسؤلانو د یو تن وژل کېده او د 28 تنو ټپي کېده تایید کړې وه، خو د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي دي چې پر سوله ییزو مظاهره چانو له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 50 تنو د وژل کېدو او تر 40 څخه د زیاتو کسانو د ژوبلېدو پر اطلاعاتو اندېښنه لري. د بنو د سوداګرۍ خونو او د سوداګرو د ګډې اتحادیې مشر ناصر خان بنګش پرون د احتجاج په مهال بشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینۍ موخه د امنیت غوښتنه وه.
جنگ و دهشتگردی قابل نی میشه نیره داغا غمای نشی میر نیره دغه دهشتگردی دغه جنگ و اتاز دیس نیره مکمل خاتمه غوری.
مظاهره چان وای چې پاوز پرې دزی کړي، خو پاوز او نورو امنیتی ادارو په دې اړه څه نه دی ویلي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې امنیتی وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د شپې مهال ترهګر حکومت کوي. په بنو کې پرونی ستر لاریون وروسته لدی وشو چې د سه شنبه په ورځ په بنو کې د پوز پر یوه مرکز په برید کې ملکی وګړو ته هم مرشوبلی واوښتې. د دغه برید مسؤلیت د ټي ټي پي د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه واخیست، هغه ډله چې پاکستان ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې میشته ده. خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ور بیا وویل چې د طالبانو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې په ترهګرو پیښو کې د لاس لرونکو خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بدنو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ په یو خبری غونډه کې وویل د حافظ ګل بهادر ډلې په افغانستان کې پناه اخیستې او په پاکستان کې په ترهګرۍ کې لاس لري. پرون په بلوچستان ایالت کې لږ تر لږه درې او په خیبر پښتونخوا کې دوی حملې وشوې چې په ترڅ کې لسګونو امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته مرشوبله واغوښته. د بلوچستان په تربت کیچ او پشین کې شاوخوا شل تنه پوځیان او ملیشا ځواکونه وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په تخت بایی کې د پولیسو پرتانې او د جنوبي وزیرستان په مرکز وانی کې چاودنې نامعلوم شمیر پولیسو او ملکیانو ته مرشوبله اړ.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر سوله ییزو لاریونوالو ډزې غندلې او لاریونوالو ته په اوښتې مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. لاریونوالو هم ویلي چې هدف یې په سیمه کې د امن ټینګښت و. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د ازم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړی. د عملیات د هغو وسلوالو ډلو د ځپلو په مقصد اعلان شوی چې د پاکستان د حکومت پر ضد فعالیت کوي. د پاکستاني چارواکو په وینا د ازم استحکام د عملیاتو پر مهال به د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي او نورو ډلو وسلوال په نښه شي، خو د پاکستان د پوځ لخوا د ضرب ازم په نوم مخکنیو پوځي عملیاتو ته په پام چې په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې پیل کړي وو، د دې سیمې او د خبر پښتونخوا له د نورو سیمو اوسیدونکي دغو نویو عملیاتو ته ډیر اندېښمن دي. وایي ښایي د مخکنیو عملیاتو په څیر دوی د ژوند هر څه له لاسه ورکړي. د دې پوځي عملیاتو احتمالي عواقب او پر افغانستان به اغیز سوي. نور به د احمد تکل په تفصیلي راپور کې واورو.
سید ولی د شمالي وزیرستان د سیدګیو د سیمې اصلي اوسیدونکی چې اوسمهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو په یو کمپ کې اوسیږي، ویره لري چې د ازم استحکام په نوم د پاکستان د پوځ نوي عملیات به د ده په څیر نور وزیرستانیان هم له خپلو مینو بې ځایه کړي. سید ولی وایي د وزیرستان خلکو د ضرب ازم په نوم د پاکستان د پوځ د تیرو عملیاتو پر مهال خپل هر څه له لاسه ورکړل او حتی هغه مهال د دوی د کورونو مالونه د هیواد په نورو سیمو کې لیلام ته وړاندې شول.
کوم عملیات چې پاکستان اعلان کړی دي د ازم استحکام په نوم باندې، په دا کې سراسر عوام ته نقصان دی او د عوام په خیر باندې نه دي، ځکه چې پاکستان مخکې چې کوم عملیات اعلان کړل د ضرب ازم په نوم باندې، په هغه کې د وزیرستان بلکې د ټولو قبایل چې کوم مولینه وي او کوم په کورینه کې د دې نه پوتې شوی سامان و، هغه حتی کې چې سامان خو پرېږده چې کوم ټلیفانی نه پوتې شوی وي، آج څوک په لاهور کې د چا لمبر ملاوېدل او د چا لمبر په کراچۍ کې ملاوېدل.
د پاکستان پوځ په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازم په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په 2018 کال کې پوځ اعلان وکړ چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده، خو له 2018 کال راهیسې نه یوازې په دې سیمه کې امن ټینګ نه شو، بلکې هدفي وژنو او تروریستي حملو زور پکې واخیست او له 2022 کال وروسته په ناامنیو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د پاکستان حکومت د غبرګولي یا جوزا په 12مه د ازم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې دا پریکړه د مرکزی کابینې په غونډه کې وشوه. د بیان له مخې د پاکستان د څلور وړو ایالتونو او ورسره د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر او ګلګیت بلتستان چارواکو له دې عملیاتو سره موافقه کړې ده. په بیان کې راغلي دي چې د دې عملیاتو هدف د ترهګرۍ او د زیاتېدونکو ناامنیو ختمول دي. د پاکستان پوځ په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د ضرب ازم په ګډون څو نور عملیات هم کړي، خو د وخت په تیرېدو سره ناامنۍ لا زیاتې شوې دي. اوس سوال دا دی چې په ناامنیو کې ولې زیاتوالی راغی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس د واشنگټن په دفاعي پوهنتون کې مخکښ استاد دی وایي دا ډول عملیات نتیجه نه ورکوي، ځکه پر ډیورنډ کرښه تګ راتګ آزاد دی.
دغسې عملیات مؤثر واقع کیږي نه، دا عین نماو شرایط دي لکه چې د جمهوریت په وخت کې موجود و. د افغانستان او د دوی متحدینو چې څه عملیات د شورشیانو په ضد کول، دوی به له سرحده واوښتل په پاکستان کې به پناه واخیستله. اوس هم که دوی دغه هدف ټي ټي پي وي، ټي ټي پي کولای شي چې که چېرته فشار پرې راشي له سرحده واوړي په افغانستان کې امن ځایو ته ولاړ شي.
د ښاغلي جلالي په وینا د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي پر ضد عملیات به یوازې هغه مهال نتیجه ورکړي چې افغانستان او پاکستان په ګډه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ترسره کړي. د سیاسي دفاعي چارو شنون کې عائشه صدیقه وای د پاکستان د پوز لپاره هغه مهال چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه ډیرو پوزي عملیات ممکن وو خو اوس دا کار اسانه نه دی. میرمن صدیقه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل نظر لپاره دا دلایل وړاندې کړل.
نمره خو په خاپه سیمه کې امریکا پوزی حضور لره او استخباراتي معلومات تبادله کیدل چې اوس نشته. بل د پاکستان د پوز استخباراتي وړتیا محدوده شوې ده او دریم جیو پولیټیک حالت اوس مهال داسې بشپړ پوزی عملیاتو ته چې د پاکستان پوز به پخوا کول چمتو نه دي.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د پښتنو قومي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی او وایي چې زیانونه یې تر ګټو زیات دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، تحریک انصاف پاکستان او ډیرو نورو ګوندونو هم له دې عملیاتو سره مخالفت ښودلی دی. خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او د امنیتي او دفاعي چارو شنونکی سید نذیر وای اوس مهال د عملیاتو تر ډیره اړتیا لیدل کیږي. ښاغلی نذیر ازادۍ رادیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
ازمه استحکام په دې وړاندې کیږي چې وړاندې کې کم کمی و هغه کمی په دې کې را پوره کړي، یو داسې روخ ورکړي چې په دې کې لږ تیزوالی هم راشي او دا کارګر هم ثابت شي او بل ترګرو سره چې کومه واصله ده چې د امریکا د ناتو ده دا غیم په مقابله کې نوی هتیار دین واخلي او استعمال کړي، هغه ټریننګ چې کوم شوی په هغه باندې دا غي ټول راو باسي او بل دا وی چې اوس کوم نوی طریقې استعمالای او خصوصا په سکیورټي ادارو باندې حمله کوي دا غي په ضد کې داسې یو متحدي هم جوړه کړي.
بریګیډیر نذیر د ازمه استحکام پوځي عملیات د طالبانو د حکومت لپاره هم یو پیغام بولی چې غنی له افغانستان څخه تروریستي فعالیتونه کیږي. په پاکستان کې د ناامنۍ او لزیاتې دو سره په تیرو دوه درې کلونو کې پر چینایي وګړو هم حمله زیاتې شوې دي. بریګیډیر نذیر وایي چې د ازمه استحکام عملیات د چین په غوښتنه هم کیږي. د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د چنګاخ یا سرطان په یوشتمه وویل چې د ازمه استحکام عملیات تر اوسه نه دی پیل شوی. هغه پر رسنیو هم انتقاد وکړ چې ګنې په دې اړه ناسم معلومات خپروي. پاکستان په وروستیو څو کلونو کې په پرله پسې ډول تور لګولی چې د پاکستاني طالبانو جرړې او پټنځایونه په افغانستان کې دي. د پاکستان پوځي چارواکي دا نه پټوي چې د ازمه استحکام د عملیاتو پر مهال پوځ په افغانستان کې دننه هم عملیات کولای شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د چنګاخ په اومه وویل چې که اړتیا پېښه شي نو پاکستاني ځواکونه به د ټي ټي پي پر ضد د افغانستان په خاوره کې دننه هم عملیات وکړي. د طالبانو حکومت د همدې ورځې په سبا سمدستي غبرګون وښود. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي وویل چې که پاکستان دا کار وکړي نو افغانستان به یې ځواب ووایي. خوارزمي وویل چې د دې کار د عواقبو مسؤل به پاکستان وي. طالبان دا خبره نه مانی چې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي. د پاکستان پوز له دې مخکې هم په افغانستان کې حمله کړې دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان پوز د خوست او پکتیکا ولایتونو په ځینو سیمو کې بمباري وکړه چې په پکتیکا کې شپږ او په خوست کې دوه ملکی وګړي ووژل. پاکستاني چارواکو هغه مهال وویل چې د ټي ټي پي مرکزونه یې ویشتلې دي. خو آیا د ازمه استحکام په عملیاتو کې به د پاکستان پوز په افغانستان کې دننه عملیات وکړي؟ د سیاسي دفاعي چارو شنون کې عائشه صدیقه وایي چې دا فکر نه کوي پاکستان به بیا هم دا کار وکړي. میرمن صدیقه ازادۍ رادیو ته وویل چې لیوې خو د پاکستان پوځ پر افغانستان د برید لپاره پوځي ورتیاوې نه لري او لبلې خوا یې نړیوال لوبغاړي دې ته نه پرېږدي.
فکر نه کوم چې چین او د پاکستان نور مهم جیوپولیټیک ملګري د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د مستقیم برید ملاتړ وکړي. د پاکستان پوځ خای وغواړي خو دا به د ټي ټي پي او افغان طالبانو لیکي نږدې کړي. چین په ډېر احتیاط سره ګام اخلي ځکه د چین او سره د امریکا اندېښنه دا ده چې ټي ټي پي په پاکستان کې حمله کوي. مقصد دا چې دوی یوازې په پاکستان کې فعال دي او نړیواله اجنډا یا نور نړۍ ته د پراختیا پلان نه لري. نتیجه دا ده چې پاکستان که له امریکا سره تماس لري نو افغان طالبان هم له هند، ایران او حتی له امریکا سره خپل خپل تماسونه لري.
خو د پاکستان د سیاسي چارو بل شنونکی پخوانی سناتور افراسیاب خټک بیا د میرمن صدیقې برعکس باور لري چې د پاکستان پوځ ښایي د ازمه استحکام د عملیاتو په ترڅ کې په افغانستان کې دننه عملیات وکړي او هغه هم د امریکا په مرسته. ښاغلی خټک په خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني او امریکایي ځواکونو وروستیو عملیاتو ته د اشاره په ترڅ کې وایي،
رئیس جمهور بایدن چې کله امریکایي عسکر د افغانستان څخه وتلو هغې ویلي وو چې مونږ به عسکر خپل بیایو خو دلته نه ترهګرۍ په ضد عملیاتونه لاس نه اخلو او یو انګریزي استدای کارولې وه اور د هورایزن سټرایکس چې د آسمان نه حملې کړه. نو هغه کیسه ماته ښکاري چې دغې شکل کې برابر سیر شي او دا خو دلته کې د لوی طاقتونو منځ کې سوړ جنگ دی خو د شوروي اتحاد او د امریکې ترمنځ او دې باندې چین او روس یو طرف ته امریکا برتانیا او نور متحدین بل طرف ته دي.
ښاغلی خټک که څه هم ویره لري چې افغانستان او شاوخوا سیمې یو ځل بیا د نړیوالو قدرتونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي، خو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پرتو افغانانو سیاسي بصیرت ته هیله مند دی. ښاغلی خټک د چنګاښ په یویشتمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مبارز شاعر ګیلمن وزیر مرموزې مړینې ته په اشاره سره وایي،
دا اوس چې زمونږ ځوان شاعر ګیلمن پښتون په مربوزو شرایطو کې اسلام آباد کې وژل شو، نو د هغه د مرګ نه پس تاسو لیدل چې په لکونو پښتانه راووتل، لکونو خلکو جنازه کې ګډون وکړو او په افغانستان کې طالبانو د بندیزونو باوجود تاسو لیدل چې کابل کې ځوانان راټول شو هغې جنازې لمونځ وکړو، نورو ځایونو کې کوشش خلکو وکړو او نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې چې افغانان دي هغوی ټول راپاڅېدل. یو نوی شرایط مې سره راغلی دي، تیرو سرویسو کالو کې خو داسې نه وو، زموږ خلک پوه نه وو، هغوی به وایي چې دا رښتیا شریعت یا د مذهب لپاره جګړه ده، مګر اوس پوه شوي دي چې دا داسې ده.
عبدالله وزیر د شمالي وزیرستان د سیمه اوسیدونکو چې هغه هم د سید ولی په څیر د ضرب عصب د عملیاتو لپاره وروسته په 2014 کال کې خوست ولایت ته کډه شوی دی، د ازمه استحکام عملیاتو ته اندېښمن دی. یو څلوېښت کلن وزیر چې له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره افغانستان ته راغلی وایي، ډېری سیمهوال یې د عملیات له پیل مخکې له خپلو مینو وتلي دي.
هنه خلک ډېر زیات نقصاني شول، بزورینه جماعتینه سکولینه کرینه هر تشاید لمانځه لوړله، ایس بیا د نوی اپریشن اعلان چې کیم شوه د هضمې استحکامه، دې سره خلک ډېر په ویره شې دي، خپل علاقې پرېږدي، سیک بانی سیک پېښور ته محفوظ ځای ته روان دي.
افراسیاب خټک وایي چې په سیمه کې د تیرو نږدې 15 کلونو د تاوتریخوالي اصلي قربانیان د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پراته عام افغانان دي. د هغه په وینا دا جګړه د لویو قدرتونو ترمنځ ده، خو د سوانګ توکیې افغانان دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې امپرونی اور لګېدنې میلیونونو افغانۍ زیان اړولی دی. د جمعې په ورځ غرمه مهال د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ ویش سیمه کې د کاکړانو په نوم د موټرونو د پرزو یوې لویې منډۍ کې اور رامنځته شو. عیني شاهدان او اغېزمن شوي کسان وایي دغې اور لګېدنې په څو ساعتونو کې شاوخوا 2000 دوکانونه سوځولي او د میلیونونو افغانیو زیان اړولی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سپین بولدک ولسوالۍ په کاکړانو منډۍ کې د ورلګېدنې دا پېښه په ځایي وخت تر غرمې مخکې 11 بجې رامنځته شوه. باز محمد چې په همدې منډۍ کې د موټرونو پرزجات یې پلورل وایي، د ورلګېدنې له امله یې ټول دوکان سوځېدلی او ټوله شتمني یې له منځه تللې ده. باز محمد په ژلغوني غږ ازادي راډیو ته وویل چې ټوله شتمني یې لوله پاس وه.
دا
د کندهار سپین بولدک او چمن زرګونه وسیدونکي په ویش سیمه کې کاروبار کوي او ډبل ډبل توکي پلوري. د دې ورلګېدنې له امله د ګڼ شمېر کسانو کاروبارونه زیانمن سوي. خلک وایي په دې منډۍ کې زرګونه دوکانونه موجود دي چې زیاتره یې په اور کې سوځېدلي او د میلیونونو افغانیو زیان یې اړولی دی. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي تر څو خپلې شتمنۍ بیرته ترلاسه کړي.
فعلاً معلومه نه ده چې د څه له امله، خو زیات خلک وایي چې د بېشې د شرط امله ده یا د ویل ډالر هلته راغلي او کار یې کوي. خلکو ته بې حده زیات زیانونه اوښتي دي، خپل اصلي سیمه مکمل همدلته له لاسه ورکړي. نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکړي، باید د معلومات وو چې دا څه له امله رامنځته شوله.
حکومت سمج دا غوښتنه کوي چې دغه انسانان ته ډېر تاوان رسېدلی دی، دغه اور ډېر غټ کورونه د خلکو دوکانونه ډېر سوځېدل شوي دي، غټ زیان رسېدلی دی. تقریبا 2500 دوکان سوځېدل شوي دي، د خلکو ډېر مالونه سوځېدل شوي دي. په دې کې د خلکو د هغه ستونی سوله
تر اوسه پورې د ورلګېدنې دقیق علت معلوم نه دی او د طالبانو حکومت د زیان دقیق ارقام نه دی ورکړي، خو د ځایي خلکو په وینا د ورلګېدنې دوام او پراختیا یو له لویو لاملونو څخه د منډۍ پخوانی جوړښت دی چې د تنګو کوڅو له امله اطفایه ونه توانېده چې پر وخت د ورلګېدنې سیمې ته ورسیږي او اور ووژني.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
یو شمیر افغان کډوال د ایران په فارس ولایت کې ادعا کوي چې د یو افغان ځوان لخوا د یو ایراني وګړي له وژل کېدو وروسته د سیمې خلک د دوی کورونه سوځوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ایران کې آنلاین کمپاینونه پیل شوي چې له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از واره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند.
د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې یو افغان کډواله حسناوی د تر شوې چې له کورنۍ سره یې د څو ورځو لپاره شیراز ښار ته وتښتي. هغه ادعا کوي چې وروسته له هغه چې یو افغان ځوان خپل د کار مالک چې ایرانی او د یو رستورانت خاوند ووژه، د خور ولسوالۍ د خنډ سیمې خلک په غوسه شول او په سیمه کې د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی پیل کړ. د حسنا په خبره په دې سیمه کې له تیرو څو شپو راهیسې د یو شمېر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو کورونه سوځول شوي دي. هغې په وروستیو ورځو کې خور ولسوالی کې د افغانانو د وضعیت په اړه وویل: د خور یا شیراز سیمې اوسیدونکي ټول افغانانو باندې ډېر په غوسه دي او آن داسې و چې افغانانو باندې یو کیلو غوښه، رومي او آن وچه ډوډۍ نه خرڅوله. د سیمې خلک دې ته اړ شول چې په درې څلور ورځو کې له هغه ځایه وتښتي او د شیراز مرکز ته ولاړ شي. یو بل افغان کډواله چې نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي:
مردم دې می گرفتن، باید دیپورت میکردن و مردم
خلک به یې دیپورتول. خلکو ډیره ویره درلودله او ټول یې د خلکو کورنۍ سره له خنج خار څخه ووتل، چې زه هم له خاوند سره مې له خاره ووتم.
خودم هم همچنان به شوارم بیرون از شهر خارج شدیم.
دغه افغان کډوالو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې د ایرانیانو لخوا څومره کورونه سوځول شوي، خو په ټولنیزو شبکو کې د کورونو د سوځولو ویډیوګانې هم خپرې شوي چې دا کېږي د یو شمېر افغانانو دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې ایراني رسنیو د یوه ایراني وګړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د خپل یوه کارکوونکي لخوا وژل شوی دی. تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده معلومه. ایراني رسنیو د قاتل هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې نوموړی یولس کلن افغان سوان و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ایران کې د آنلاین کمپاینونو یوه څپه روانه ده چې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. یو له دغو کمپاینونو څخه چې اوس مهال له ایران څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره لاسلیکونه راټولوي، د دغه هیواد له نوي ولسمشر مسعود پزشکیان څخه یې غوښتنه کړې چې د ایرانیانو لپاره د کار کمښت، د دې هیواد د کار کلتور د بدلون، د سوالګرو د زیاتېدو، د ایراني تابعیت د ترلاسه کولو لپاره له ایراني وګړو سره واده کولو او یو شمېر نورو لاملونو له امله بې اسناده افغان افغان کډوال د هیواد واپسی. تر دې وړاندې هم د ایران په قزوین ولایت کې یو شمېر ایرانیانو د تیګو او لرګیو په وسیله د افغان کډوالو پر کورونو بریدونه کړي وو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. یو نامعلوم کس پرون جمعه په سرپل ولایت کې د شیعهګانو د ماتم د مراسمو لور ته لاسي بم غورزار کړ چې په نتیجه کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو د سرپل د والي ویندوی مولوي حسیب الله مسرور سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه پرون تر غرمې مخکې د سرپل په توحید آباد سیمه کې شوې ده. د همدارز ویلي چې د ټپیانو وضعیت ډاډ وړ دی او هیڅ یو له جدي خطر سره مخامخ نه دی. د هغه په وینا په دې پیښه کې اووه تنه حسیني ویرکوونکي ټپیان شوي. چین په تورخم کې د کډوالو په یوه موقتي کمپ کې له پاکستان څخه راستنو شوو کډوالو او بې ځایه شوو ته مرسته ولېږله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیک اپ موټرونه او همدارس خیمې شامل دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري موقت کمپ کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي کسان پکې میشتې. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو طوفانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. د ترکیې د همکاري او همغږۍ ادارې تیکا د $55,000 په ارزښت د هرات د حوزوي روغتون د سرطان څانګې ته 40 روغتیایي وسایل او تجهیزات ورکړل. د تیکا مسؤلان وایي دوی د دغه روغتون د سرطان له څانګې سره د 40 طبي وسایلو تر څنګ د یوه اندازه درملو مرسته هم کړې ده. د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د تشخیص او درملنې څانګه له څه باندې 4 کلونو راهیسې فعاله ده. د دغه روغتون د مسؤلانو په وینا په تیرو 4 کلونو کې هلته د سرطان 2300 ناروغان تشخیص او تداوی شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمتری ژرنوف د روسیې له تاسو خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د تیلو د تولید په برخه کې د مسکو او کابل ترمنځ همکاري له مخکې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلي دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاري ته پراختیا ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په بنو کې د پاکستان د پوځ له لوري پر سوله ییز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریونوالو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سوله ییزې غونډې په اړه ورکړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لوري د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د پاکستان پوځ په بنو کې د پرونۍ پیښې چې له کبله یې نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ملامتي د پښتون ژغورنې غورزنګ په غاړه اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوځ بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې یوه یا دوه اونۍ شاته دی. انتوني بلینکن د جمعې په ورځ وویل د دې لپاره چې اټومي موافقه له پامه غورځول شوې ده ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو له جوړولو سره لږ تر لږه یو کال واټن ولري اوس ښایي یوازې یوه یا دوه اونۍ ورته په کار وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د یو ځوان جلکې په توګه د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. درس او تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوې د ژوند نورو برخو ته راتوصیلن د پاتې هغه تشویق چې وو هغه د ژوند هدف مې چې وو هغه له منځه تللې.
افغان جونی وایي چې دوی ته زده کړې تر هر څه وړاندې لومړیتوب لري. دا چې د طالبانو حکومت ورنه محرومې کړې دي په خبره دا حالات نور د زغملو وړ نه دی. خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه د نبایلي او خپل روحیه د کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي ځکه دا حالات تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله.
ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اگدون کو زدکره چه دی هر وگر اسلامی او قانونی حق دید طالبان حکومت افغان جونیور نه بی برخی کردی. دوی وای چه ورست تر بلی اغا کمچه چه پخوانزه او پانتونونو که زدکری و بیرتهی ریگی. لبلی قا کم وقت چه بیزای لزدکره چخلری ورنه تیریگی دانشی جبران که دلی. ده کابل ده تبی پانتون ده ورستی سمستر معسل اقلا وای چه ده دی ده جوان لمرانه یادف ده دی زدکری بی.
موږ ته خو معلوم داره ده ډېره سخته ده. یعنی د څو چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي سبا ته به شروع سبا ته دغه د کلونه تېر شو خو تر څو پورې مکتبونه ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه د یو ځوان جلکې په توګه ما د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوې باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته راتوصیلن د پاتې هغه تشویق چې وو هغه د ژوند کوم هدف مې چې وو هغه له منځه تللې ځکه چې انسان داسې یو مخلوق دی چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي. نو دغسې د ژوند په ټولو برخو باندې داسې تاثیر کړی ده د ورځ وي که شپه وي د موږ هغه کوم تشویق چې وو کوم داخلي تشویق چې د موږ و چې موږ ذهن ته به راته نظر ته هغه به موږ خپله ورځ ډېر ښه مخ تبیول خپل آئندې ته یعنی یو امید مون به درس ویلې لکه هغه ټول موږ ناخستل شوی دي موږ ذهن په یو سلو شلو نو شان درګیر شوی ده موږ تر اتانه پی وچ موږ به فارغ شو حتی دا امید نشته چې لاس کاله بعد به هم موږ فارغ شو موږ به پانتون ته څوک پریږدي کنه دا امید موږ ته نه ده پاتې شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک زموږ پوښتنه ونه کړي چې د نجونو ولې څوک درس ته نه پرېږدي یا ولې د نجونو ته موږ زمینه مساعده نه کړو ځکه چې که زمینه مساعده کړي د دوه کلو کې حتماً مساعده کېده. نو دا هغه څه دي چې زموږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
اغلی اقلا زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو رواني ستونزې پیدا کړي دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی د هغې اساسي حق ده د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې ژوند دپاره یو هدف لري نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي خپل آینده ته یو سوچ لري خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي د هغې د ژوند دپاره کوم هدف نه لري یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تېرېږي که نه معلومه ده د هغې ذهن د هغې روان به همیشه درګیري هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروف او استادان ته په تمه وو چې درس وایي مکتب ته به تلل ښوونځي ته به تللې یا پوهنتون ته تلل خپل وخت به هلته تېروو خپل ملګرو سره خپل استادانو سره په درسونو په کارخانګیانو هغه ذهن هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي. نو د خپل آینده لپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د انسان دا حق واخیستل شي بس ژوند کې څه پاتې کیږي؟ ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بل یوه ورځ ښه شي یو د بل نه ښه شي یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کیږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله خارج ته لاړل یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا مونږ خپله دا تجربه لرو، نورې همصنفیانې چې تللي دي هغې هغه د فارغېږي یا درس وایي یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه څه د هغه خپل کاروان نه، د هغه خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کیږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی. تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کیږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کیږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید وي هغه ته اخیستل کیږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا په دې معنا چې ته صحت نه لري. نو کله چې یو جامعه کې رواني حالت دی، د جامعې د وګړو خراب وي، هغه جامعه مریضه ده.
میرمن ستانکزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کیدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بیخي تماسون ته له همدې وجې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې له پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي. یعنی سخت یو بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي، او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، حضور او ودو نه دغه ډېر شوي دي، او دای زیانونه دي چې موږ او تاسو یې درګرده ګورو.
په دغسې وضعیت کې مکتب شروع نه سه، پوهنتون شروع نه سه، او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام لخوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغه ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي واوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، یا خپل هغه د مطالعې ساحه د پراخه کړي. کوم امکانات چې په لاس کې دي له هغه نه باید ګټه واخلي. مونږ پوهېږو چې تجارت نه شو کولی، د کور له منځه مونږ نورو هغه ته لاسلاسی نه لرو چې بیرون ووزو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکانات دوی ګټه واخلي، ځکه چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی. او د حاکم نظام نه مغوښتنه دا ده چې دې لپاره چې دوی خپله د یو ښځې نه زیږول شوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو. نو دوی د هغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپلو ښځو ته څومره حق ورکړی. اوس پارکونه پې بند، مکتبونه بند، کار بند، نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکترانې دي شي یا ډاکترانې دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي. څومره معلمین مو اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي. ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ور ډوره کړه.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل ورته لرم. ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د مونږ او تاسو لکه چې څو وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا د مونږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کې نوې مشوره دی ورنه واخلي د نجونو په مخ دی د تحصیل دروازې د خلاصې کړي خلک به په حکومت باندې راټول سي دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي دغه شو کله مخکې افغانستان نه ده نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي دا خپله د دوی پښې ضعیفوي همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي دوی نه خو څه نه ځي دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي د تجارت هم کړی دوی په لاس کې ده اوس ټول هر څه دوی په لاس کې د امکانات زور یې له ملاته وځي زور یې له خلکو وځي زور یې له ښځو لنجونو اسلامی قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کی دا سمه خبره ده چې هر نظام ځانته قواعد او اصول لري خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ورته وضع کی جون پر مخ دی اصل دروازې خلاص کی
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
مننه فن الفصل
شیرزاد چې له افغان نجونو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي وایي چې هر ورځ له خپلو ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډوډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې په درس به مصروفه وي که کور ته به هم راغلې د کور کار به له هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه درس به یې ویلې کتابونه به یې راخستې ولې ول اوس هغه هېڅ نشته دی یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفوي درس وایي نو کله چې یو دفعهیي هغه دند شي بیکار شي بی وظیفې شي او یا بی تعلیم شي هغه یعنی سل په سل د رواني ناروغیو باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي دغه وز ډیری افغان نجونې له خوندوی پاتې دي دا د هر افغان نجونې وهله وای ورزو چې هغه دولسم خلاص کی او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي د کانکور یا پانتون ولولي ولې وس هغه په کور باندې ناسې دي هغه د هلي ټول له لاس ورکړلې زه فکر کوم چې دا د سموزو نه د چي وازي زوی وایم تی وای یا یو بلی وای چې هغه رواني ناروغي اخته دي یو څوک افغانستان کې اوس هر کور ته لاړ شي هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي سعید ازوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي هلکان هم بختي ولې هغوی بیرون تللی شي ازادانه ګرځېدلی شي له ملګرو سره له دوستانو سره یو چېرته لاړ شه بنډار وکړه کښېنه ولې نجونې به چیرې لاړ شي هغوی همدا اوس په کورو کې دي بیچارهګانې او هېڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لارې لپاره څه باید وشي خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وه چې سهار به روان شي ښوونځي ته به لاړلې هلته به یې ملګري ولیدلې استادانې به ولیدې درس وی ویلو او ته یو امید وو اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او پروانی لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي
دا حالات کوم داسې دوام وکړه دا څومره بدې پایلې درلودلی سي ځکه هر څومره چې په هیواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړی هیواد بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې مګر هیڅ نتیجه یې ورنه کړه د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولی سي
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته دي مثلا په هره کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې مونږ سواده خلګو لرو یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډیر لوی ښارونه ولې لرو پرته ولسوالیو کې زموږ خلک بې سواده دي هغوی عامه پوهاوی نه لري همدا اوس که تاسو هر ویل لري پرته ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلی یو رپورټ پې جوړ کړئ نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې اتمن په ډېر واړه عمر کې واده شوي دي یا مثلا ډېر لوی کور مسؤلیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول ښوونځي بند شول نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې تعلیم یې ویلې اوس نو دوی څه وکړي په کور کې بلاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي ولې دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي دا پردی کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی دې هیلې درلودې ارزوګانې درلودلې یو عادي وړه موضوع نه ده دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي او نجونې یوازې په کابل کې نه په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي په کابل کې صحیح ده مونږ لیدلی دي چې هلته مو ژوند کړی ولې تاسو ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو د روحیه کمزوري ده دومره بد تاثیر پکړی دی دې وضعیت چې بېخي
هغوی لژوند نه امید شوی دي. کورنۍ تاوتریخواله په افغانستان کې ډیر دي، دوی له دغه نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لارونه لري، بیکاری ډیره وي، غریبي ډیره وي، د خپل د لامل کې چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بلاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. صحیح ده، عادي خلک به یوه خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولې که دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډېری وخت مظاهره مونږ ولیدلې چې خلک را ووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایتو کې، نه پوهېږم ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي او همدغه ټول نجونو همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېرې کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل هغه د رسنیو کارمندان جوګی شوی دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې د هغوی بیچارهګان یې مغلطه کار کوي. یعنی تاسو خپل فکر وکړئ که چیرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نشي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي. یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي وای چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان دوی به څه وکړي، هیڅ نشي کولی، د دوی لاس بندې.
تر اوسه خپله ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپله ځوانان
فرش چاچانې اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکوم، په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې یعنی ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي، بیرون ووزي. حتی بې سواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند. خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هېڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده، ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولې ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی هم دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې یو ځوان امید شي، هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به مرتد کیږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي، او یا به هم وطن پرېږدي. اما هغه مخکې خبره بیا تکراروم، که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي، او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي، یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجیبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس مونږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټری درلودله، حتی تر لسانس پورې چې درلودلې، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمينه وای، دوی آینده لیدلای چې روښانه د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه، دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، تیرېدونکي دي، همداسې دولتونه په تیرو کې راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو انده که دومره کاری وي چې دا کل د خپلې کورنۍ نفقه ته پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لویه خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبان حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصوي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې له کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر ګدۍ باندې ناستې د چا خبره نو همغه یوه خبره ده چې مېرمنې او مېرمنې همدغه هر خبره کې د دوی مېرمنه چې نه وینو هغه کانفرنس بېخي خوند نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی دا هغه څه دي چې همغه خلکو دا فکر کوو، کله چې دا طالبان راغله دوه درې کاله مخکې، دا فکر کوو چې هغه شل کاله، یوویشت، دوهویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي، دا اوس هغه نه دي، ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلي دي، ولې زه فکر کوم صحیح ده اوس اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چا غږ پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي، ولې اوس سوشل میډیا د دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي. نو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو که نه هر څه کتلی شي. اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي، ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول اوقتی چلند کوي.
خو موږ د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بېلابېلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، مېرمنو ته هم نشته. داسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې موږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکه کار کړی وای، خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده ګټه به درلودله، ولې ډیری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستله او کار واخیستلو. یعنی په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډېره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، یو شېبې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیارې پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله. دغه تعلیم یوازې همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ شه او مکتب ته لاړ شه، تعلیم به کېږي. په کور کې دې دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي، په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده، ولې دا حالت به تېر شي. خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیارې پسې رڼاسته.
همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
افغانستان، اے اتا وطن افغانستان. جنت افغانستان دے وطن افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو